اوریدونکو سلامونه میو منئ. په تیر ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلوده، ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کیدای سي د بې وخته واده له وجې ضایع شي، او کلی کې هم اسلم ته ورته کس لیدل شوی. اوس راځئ واورو چې دا به څوک و.
دم 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 مسافری سخت خواری ده نا پردی وطن ده بوٹی خلی را لگوی نا سرای مشی اسلام آیا سرای مشی
سرای مشی اسلام جانا خی جوڑی پا خیری
خدادا چه چنگه
جوڑی پا خیری
سرای مشی اسلام آ څنګه دې دا غریب کله در په یاد شو؟ څنګه یې جوړې خی په خیر؟
بس مجبور شوم نو کنه پښې مې نه راتلې.
اسلم داسې په تروشه ټنډه غږېږې لکه چې نه موږ هم مرورې.
زړه دې بدمشه اسلمیه، زه خو نه پوهېدم چې د مینې درد داسې زورور وي چې له کلی یې فراری کړې. او په محبت کې دومره زور مانو لیدلی چې سپی نوی د سترګو تور مانو لیدلی.
خدای دادا ټوکې مرا باندې کوه.
هو لږ غلی شه خدای دادا، دا اصلا وضع ښه نه ښکاري.
ښه دادی
دا لک مو دلته را ایسار کړی، پرېږده چې کور ته لاړ شي، ډېره موده وروسته کورو کلي ته راغلی.
خیر ما یې چار وخت له اوبه ونیسي تازه دی، اوس هم ښه شوه چې راغلې.
له پلار او تره نه مې خبر شوم، ځکه راغلم.
هو تا ته یې نصیحت کوو، خپله پلار او تره دې داسې کار وکړه چې له مختورۍ نه کم نه و.
توبه توبه خدای داده، په تا چا سپینې خبرې کړې، خوله دې بیا ایله کړه.
اوف اوف خو څه وکړم، خوله مې په رښتیا ویلو عادت ده نو.
اسلم اس هم اوس مجلس نه کېږي، ورځه کور ته دي، ماشومانو به لا وخت ستا د راتګ زیری کړی وي.
سمه ده بیا به سره کینو، اوس درنه لاړم، د خدای په امان.
په مخه ښه. جمیله دا ماسلم ما ته لږ بل رقم ښکارېده.
خو ډنګر څه وایې وکنه؟
زه هم ورته ډېر خفه شوم، هغه ځواني نه ده ورته پاتې. ښه درځئ درځئ چې ځو، واوره هم تیزه شوه، ځئ.
دی احمد موری، تو اوس په سر خبرې زدوی که په تغاره کې کورت زدوی؟
دواړه.
او کنه لسه وخت نه چې درته ګورم په چرتونو کې ډوبه یې، له کورتو نه دې چاکه جوړه کړه. چاکه
دی احمد پلاره، د دې بچو له غمه خو مې سر بې وخته سپین شو، لیونۍ بشم لیونۍ. ای
ښځې دا خو دې رښتیا وویل، زمان والا که یوه شیبه له زړه ووزي چې ګلالۍ لور مې څنګه کونډه شوه او د احمد ژوند څنګه خراب شو.
ګلالۍ خو په زړه سوری کړمه، خو اوس د سعید خبرو حیرانه کړی یم.
نصیبه یې نه وي، داسې بهانه شوه.
د احمد پلاره، ټول کلی خبر دی چې احمد نه غواړي له نازنین سره واده وکړي.
او خو سعید هم رښتیا وایي او د دود سره سمه خبره کوي چې د احمد په مرورتوب خو دا هر څه نه ختمیږي، هغه یې لا اوس هم کوژده نه ده.
نو څه وکړو؟ او احمد لالا دروازه خلاصه که.
ای زه نه خلاصوم، هغه ورځ دې په یاد ده چې خوله مې ترخه وه، تاره ته خندله او اوبه دې نه راکولې.
لالا لوښي رانه لویږي، خیر دی؟
پرېږده چې ولویږي.
احمد زویه ولې یې ځوروې؟ خلاصه که دروازه.
ښه ښه پلاره، ستا خبره منم. زه
به بیا تا سره ګورم احمد لالا.
ځه
موري، کورت وزدول شول؟
او مور دې په چرتونو کې ډوبه وه، ښه ډېر کورت یې زدویلې.
څه چرت وهې موري؟
هو ولې څه شوې موري؟ هسې لورې،
له کومې ورځې چې سعید زموږ مرکه جواب کړې مور دې خفګان کوي لور جانې.
خیر دی مورې، په کلي کې خو یوازې پلوشه نه ده، بل ځای ورته ګورو.
مورې دې کې د خفګان خبره نشته.
احمد زویه، نن سعید دا خبره وکړه، بله ورځې بل څوک هم وایي. خیر دی، نازنینه ډېره ښه جلۍ ده، ته دا د ولول مسله له فکره وباسه زویه.
او زوی جانه وایي ولوېدې هو خوږ شوې نه، هغه مسله ماته پرېږده.
هو لالا د هغې څه ګناه ده؟ وزر مینې نوره مې سالنډېږي،
کومه نه اسلام ولې نه ښکاري؟
شفیقې ډېره ناقراري مه کوه، را به شي.
زرمینې، هسې نه ماشومانو دروغ ویلي وي.
شفیقې تندرې، اسلام راغی خو ما ولیدی.
کومه ده فرزانې؟ وی خدایه، له پښو مې دمه وتلې ده.
اوس دغه دیوال له شانه دې خواته راځي، هلته د موسی کاکا سره ودرېده.
ښه شکر چې راغی، بې صبري مه کوه شفیقې.
اخ دې زوی مې، و زویا له نامه دې جار شم.
مرازه مورې خټي دي.
زویا ډېره درپسې خفه سوې وم.
مورې زم درپسې خفه شوی وم.
راځئ کور ته، ساړه دي شفیقې.
نشم تلی، لږ ودرېږئ، پښې مې راپسې مړې دي.
ښه خو نوره مه ژاړه مورې، چې کوڅه ده سیندارې، ته ښه یې؟
هو ژوندی اوسې، شکر چې پخیر راغلې.
اسلامه، ستا خفګان مې زړه ستړی کړی و. و خدایه شکر دی چې بچی مې صحیح سلامت راغی.
اسلام لالا، ته ولې تللی وې؟
لکه څنګه چې ته د ملک ستار کره تللی وې.
وای، ته دلاور کاکا په زوره واده کړی وې. مورې تاسو ولې خاندئ؟ کور ته نه ننوځو، سړه دي.
وی فرزانې لورې، تاسې هم زما لپاره په دې سړه هوا کې ولاړ یاستئ. زه خو له ډېره خوشحالۍ هېڅ نه پوهېږم چې هوا سړه ده.
مورې لاس دې راکه چې کور ته ننوځو، ساړه دي، خلک هم تېرېږي را تېرېږي.
زویه شکر دی چې راغلې، موږ در په دره شو.
هو خبر شوم چې راغلم.
هی اسلامه، د فرزانې د واده اوازې داسې هرې خوا خورې شوې، ته به وایې چې د هوا مرغان خورې کړې.
چې خبر د چا له خولې ووځي، بیا یې رسېدل خلکو ته ډېره اسانه ده.
هو ما ته هم داسې چا وویل چې په ټول ژوند کې مې یوازې یو ځل لیدلی و، خو ډېر کم راغلم ورته.
موږ ته هم په کلي کې هېڅ سترګې پاتې نه شوې،
بس همدلته بخارۍ څنګ ته به کینو.
ښه سمه ده، خو تریندارې دا تاسې ولې اجازه ورکړه؟ فرزانه خو یوه خاشه ماشومه ده.
زویه، چا چې ستا پر ژوند صرفه ونه کړه، پر ورېرې به یې څه صرفه کوله. دلاور خان لالا ته مې ډېرې اوښکې تویې کړې، نه یې منله.
ښه نو ښه شو چې فرزانه بېرته راغله.
هې خورې، په دې خبرو مې ډېر سر خوږولی، اوس بې پرېږدو چې زوی دې ستړی راغلی.
هو مورې، پلار ته مې باید زما ژوند تجربه شوی و.
ملک کاکا جمیل دې بهر ونه لیده؟
نه ولې لورې.
آن څه وخت چې وتی، تر اوسه نه دی راغلی.
خیر را به شي، ولې داسې نارامه یې؟ هر وخت هم د ماښام ازانو سره راته.
هو، د هغې جنۍ په کار پسې تللی و، ما ویل چې څه به یې ورته ویلي وي.
کومه جنۍ؟ ښه زرلښتې لورې.
تللی و چې مکتب کې د نیم لور فرزانې لپاره پوښتنه وکړي چې دا درسونه یې ورنه پاته شوي، هغه څنګه کې؟
بس اوس به یې درته ووایي، هغه دی جمیل راغی.
ښه، ملک کاکا په فرزانې خو خدای رحم وکړو، خو د کورنۍ غاړه به یې په دنیا و آخرت کې بندوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. راځه جمیله زویه، دلته کښېنه، ستړی شوی به یې؟
ستړی شوم خو بې ګټې.
ولې؟
ښه وایم، اول خو یو پیاله راته ډکه کړه، ډېر ساړه مې کېږي.
لورې هغه پسته ګوړه ورته را وړاندې کړه.
سمه ده ملک کاکا. ښه پوهېږم چې زوی دې له هر چا نه درته ډېر ګران دی.
ولې لورې، ته هم راته ګران یې. که جمیل غوږ دی، ته یې غوږوالۍ یې، او لمسی مې د غوږوالۍ غمی دی.
مور مې چېرته ده؟
هی زویه، د مور دې چې همزولې سره راټولې شي، هغه چېرته ایسارېږي؟
ښه ښه، چا کره تللې ده نو؟
هو لمسی هم له ځان سره بیولې.
ښه، اوس خو د ستومانتیا ووته، ووایه چې د فرزانې د مکتب مسله څنګه شوه؟ سرمعلم څه وویل؟
زرلښتې، داسې څه یې ونه ویل چې ته پرې خوشحاله شي.
خیر داسې مه وایه زویه.
وی کمبخته فرزانه، په دې کم عمر کې څومره وکړې ده؟
له ښوونځي خو یې ونه ویسته چې ته ورته دومره خفه شوې.
دومره خو پوهېږم چې له ښوونځي نه باسي، خو هغه پوره یو کال بې ځایه شو، هغه څنګه؟
هو زویه، د همدې ځواب راکړه.
پلار جانه، زه چې ورغلم خپله سر معلم نه و، له بل ښوونکي سره مې خبرې وکړې. وی ویل چې دې مسالې باندې باید فکر وکړو، وګورو چې څه ترې وځي، خو ویل یې باید عریضه ولیکل شي.
پاریزه کې به څلی کې زویا دا خو واده شوې وه همدا
زه هم نه پوهېږم پلار جانه له سر معلم سره به وګورم
ثواب به دې شي جمیله هغه ماشومه ډېره وکړې ده
سمه ده سمه ده ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم
هو نو زویا چې هم ثواب شي او هم خرما
ښه هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي هغه ټول باید په عریضه کې ولیکل شي بیا یې راوړه
ښه ښه نور
نو نور لا څه غواړې چې وایې وریځه لختې ویل یې بیا راشه سرمعلم به هم کومه بله لاره درته وښي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د کوربه یوسف زدران سلامونه او نیک هیله ومنه نن جمعه ده او د ازادي راډیو څخه په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو بحث د خبرېدو وخت را رسیدلې په تیرو څو خبرونه کې مو تر اوسه د نجونو په کوچني عمر ودونو خبرې وکړې د دې کار اغیز مو د رواني ټولنیزو دینی او حقوقي اړخه وڅېړو په ماشومتوب کې واده یو د اړخوم زیانمنوي چې دوی لزده کړو او لازمي پوهې اخیستلو پاتې کیږي په دې حق لا شینه نداسې کیږي چې واده کوونکي د نکاح عقد لپاره د یو بل فرض عمل زده کړو خپاتې کیږي نو نن د دوی د زده کړو په بهیر ګټو او لازم توپ له محترم ملما سره باس لرو دا اونۍ مو ملما د دیني زده کړو عالم او د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی دی هغه له فوزی صاحب زمونږ خبرونه او د ازادي رادیو سټوډیو ته ډیر بخیر راغلی ستړي
مننه
درنو اوریدونکو په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم راخلو 0992-203-1540 بل شمیره 0928-225-55 شمیرو تر ته مخامخ زنګ وهلی شئ او کولی شئ 0896-01-01 شمیره تر ته غږیز پیغامونه پریږدئ په دې سب کومه موضوع باندې خبرې کوو هغه موضوع تر زو لمړی کا د نجونو د تعلیم په اړه د اسلام لاړخه باندې رڼا واچوي تر څو اوریدونکو موضوع ته داخل شي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او ټول محترم اوریدونکو ته د سلام لوړاندې کول څخه ورسته
وعلیکم السلام
خزه په ټولنې کې د ټولنې و مهمه برخه ده او د ټولنې نیمایي بدنه تشکیلوي او خزه لکه څنګه چې نارینه د اسلام له طرفه ورته مکلفیتونه مواجه دي همدارنګ خزه هم مکلفیتونه لري چې هغوی د الله تعالی په وړاندې د خپل کورنۍ په وړاندې د خپل بچیانو په وړاندې د خپل خاوند په وړاندې او د ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي او ښځه د تاریخ په اوږدو کې له نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو ارسو او میدانونو کې خدمتونه کړي دي او د ویاړ خدمتونه کړي دي ښځو د تاریخ په ودو کې خپل غیرت میړانه صبر او استقامت خوده لید او یو نمونه هم د موږ د افغانستان د جهاد دوره د چې کتا صورتو غوري څنګه په څنګه خپل ورونو سره ټوپک په واخیسته ده د مجاهدینو درملنه کړي ده او په ټولو مشکلاتو او ربړونو کې ورسره ملګری و لدی عمله لکه څنګه چې تعلیم په نارینه باندې فرض ده همداشان په ښځه باندې تعلیم فرض ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضه علی کل مسلم د علم طلبول په هر مسلمان کاغه نارینه وي او ښځینه په دوړو باندې فرض ده او خدای تعالی جل جلاله چې اولین وحی له اسمانه مزکه تر نازل کړه هغه دغه آیتونه دي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله تعالى اولين كلمه كي دي اقرا ولول امر كوي او دا او پم دي ايات كي دي اقرا لكلمه دي الوستلو لكلمه سره ترسنگ دي قلم او علم ذكر هم كړي او دا كلمه کلمات انسان ته متوجی دي په انسان کې هم خزر راځي او هم نر راځي او همدا شان الله تعالی جل جلاله هغه دی رفعت او د لوړوالي د درجات وسیله هم علم بللې ده الله تعالی فرمایي ايها الذين امنوا او کسانو چې ایمان مرور یعنی مؤمنانو چې په دې کې نر هم شامل ده خزه هم شامل ده. خدای تعالی ورته فرمایي قو انفسکم واهلیکم نار، تاسو خپل ځانونه او خپل اهل دا له اور نه وویروي. او بل ځای فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، الله تعالی د هغو کسانو درجات لوړوي چا چې ایمان راوړی ده او هغو ته چې علم ورکړل شوی ده، که هغه نارینه وي او که ښځینه.
خیر سی حوزی صاحب ډیره خرڼه هم واچوله، هم اوریدونکي هم زنګ وهي کیږي، د هغوی اړیکې هم واخلو. ستاسو په اجازه لومړی اوریدونکی قاري صاحب پښتون دی را سره، مهرباني قاري صاحب. ډیر پخیر
راغلاست. سلام یوسف خان زدران، تاسو سلامونه وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او ستاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
پښتون یم، ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده، خدای دې وکړي چې هر وخت په ملت افساس د راډیو طریقه د شي موضوعګانې وټاکل شي.
خیر سی
زما امبالي اوس ما نظر په دې باره کې دا دی زه به نظر ورکوم. بیا به د معلومات څخه پوښتنه
لرم. اول
نظر خو مې دا دی چې خدای تعالی د علم په باره کې خدای تعالی ډېر آیاتونه نازل کړي. اول آیات دا دی چې ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، او دوم آیات دا دی چې برابر نه دی وړوند جوړ، او څوک چې علم لري هغه جوړ دی، څوک چې علم نه لري هغه وړوند دی واقعي، او څوک چې علم لري هغه ژوندۍ دی، څوک چې علم نه لري هغه ژوندۍ نه دی واقعي. او بل دا چې هل یستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، او بل ځای کې فرمایي چې فاسالوا على ذکر ان كنتم لا تعلمون، دا خبرې د درجه د علما او د علم درجه خدای تعالی مشخص کړې دي. نو ازما نظر دا دی چې تر څو چې د خرافات او رواجات او انانات او د سنتي ټولنې یزموږ د دود او دستور او کلتور خبره کوو، تر څو چې دغه خرافات او انانات او رواجات چې پر موږ باندې حاکمیت لري، ترڅو چې دغه جهالتونه او خرافات ورک نشي، تعلیم ود نشي کولای. خو مطلب دا دی چې دا د علماو کار دی او د روحانیینو کار دی چې د تعلیم په اړه کې او خلکو ته آگاهي ورکړي.
خیر اوسه قاری صاحب پښتون، مهرباني ستاسو نظر او اهمیت پړه مونږ چې د فوزي صاحب خبرې اوریدې تاسو همغه تکرار کړی. خیر اوسه ډیره زیاته مهرباني، موضوع ته ملا قوت او روبخه. مهرباني فوزي صاحب.
نو الله تعالی جل جلاله د علم په حق باندې دغه مسولیتونه هم نارینه ته متوجه کړی دي او هم ښځو ته متوجه کړی دي. کله د اسلام تاریخ ته وګورو، ښځې په اسلام کې د علم په ډګر کې ډېرې ځلیدلې دي او هغه خدمات یې ترسره کړي دي چې د ډېرو نارینه وو په وس کې نه دي شوي. مثال دا دی چې حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه، هغه څوک و چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دین نیمایي برخه احکام را نقل کړی دي. او ډیر علما دا وایي چې کچیرته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او د دې دغه علم نه واینو، د دین نیمایي احکام به نه وای. او تقریبا ډیر لوی لوی صحابه به د معلوماتو او د فتوا لپاره به ی حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ته رجوع کوله او له هغه څخه به معلومات ترلاسه کوله.
په اوسې ان شاء الله موضوع اوریدونکو ته روښانه شو. ډیر خلک بیا په دې فکر کې دي چې دا تعلیم یو کم اندازه لري، فرض کړئ چې رنجونه ځینی کم شاین فرزن دینی زده کړه، الحمدلله خپل منځ او دست زده کړي دا ورته کفایت کوي. اصلا ضرورت څومره دی؟
خبره خدا ده چې ځینې علمونه دي او یا هغه علم یو له علومونه هغه علم دی چې هغه په خزه باندې فرض دی چې هغه باید خامخا
باید زده کړي.
او هغه دا ده چې هغه د دین کوم ضروری احکام چې دي چې هغه مسلمان ور باندې مکلف ده، هغه خو په خزه باندې په یقیني ډول فرض دی چې ور باندې وپی، ځکه شرعي حکم ده کوم شیان چې فرض دي دی هغه پیژندل فرض دي. که هغه د فرایضو پیژندل دي، که هغه د حلال او د حرامو پیژندل دي، او که هغه ضروري احکام دي دین دا پیژندل خو په خزه باندې فرض قطعي دي چې باید زده کی. دا چې زموږ ټولنه لکه مخکې چې د پښتون سره ورته اشاره وکړه، د دغه سنتي رواجونو په نتیجه کې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې. دا په دې معنی نه ده چې دا یو شرعي عمل ده، بلکې شرعي عمل دا ده چې په ښځه باندې دوی هغه علم چې هغه ضروري ده او هغه ما تاسو ته وویل چې د دین برخه ده، هغه باید په دوی باندې په لازمي ډول باندې باید دوی زده کړي او دوی ورباندې وپوهېږي. دوهمه مسله دا ده چې د ټولنې ضرورتونه یوازې په دینی تعلیم باندې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې ښځه په ټولنه کې هغه مهم عنصر ده چې کولای شي د ژوند په نورو برخو کې هم ټولنې ته خدمت وکړي. چې لغو مهمې برخې دا ده چې ښځه کولای شي د یو ښه ښوونکي په توګه د ټولنې بچانو روزي، د یوې ښې ډاکټرې په توګه باندې د خلکو خصوصا د ښځو علاج وکړي، چې دا غوره هم ده چې ښځه د ښځې علاج وکړي په ځای د دې چې هغه نارینه ته ورشي او داسې نور.
مهرباني اوریدونکو هم اخلاص زموږ سره اړیکې نیسي، اوریدونکو اړیکه شلیدلې ده. همدې موضوع ته انشاءالله هم پاتې کیږو. ډیر خلک بیا په دې فکر باندې وي، فوزي صاحب ښاغلی، که چیرې دوی نکاح کوي د نکاح له امله بیا د دوی د تعلیم پروسه ځنډیږي، او ډیر تصور هم دا دی چې ډیر خلک په افغاني ټولنه کې اولیت هم هغه ته ورکوي، کله باید دوی موضوعات شروع شي؟
خبره دا ده چې دا صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره تاکید کړی ده چې تاسو د خپلو ځوانانو لورانو او زامنو نکاح په خپل وخت سره وکړي، او که شرطونه برابر شي او داسې څوک مراجعه وکړي چې هغه په دین کې د خلکو خوښ وي نو له هغه سره د نکاح وکړي، او ډیر ماتلولې په کار نه دي. دا خبره صحیح ده، خو دې کې دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې سره لدی چې باید ماتلې نه کی، خو د اسلام له نقطې نظر په دې کې کوم ممانعت نشته چې که ځینې ضروري مسائل وي او د غو په وجه نکاح وځنډول شي، دا کوم ناروا کار نه ده. چې لغو جملې څخه تعلیم یو مهم او اساسي مسله ده، نو که د تعلیم د بشپړولو لپاره یوه ښځې نکاح تر یو وخته پورې وځنډول شي، په دې کې کوم حرج نشته. دوهمه مسله دا ده که چیرته ټولنه دې ته پاملرنه ولري چې د دوی ښځې د زده کړې وکړي، د دوی لورانې او خوندې د زده کړې وکړي، یا د دوی ته ور په غاړه نجونې زده کړې وکړي، هغه کولای شي چې له نکاح نه وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
خو که د تعلیم لپاره، که د نکاح لپاره تعلیم قرباني کیږي، فکر نه کوئ دا به زیاتی وي؟
زه فکر کوم چې ما تاسو ته وویل چې یو هغه تعلیم ده چې ضروري تعلیم ده، هغه خو په هر شکل کې د پلان په کور کې هم وي،
باید په کوچنی عمر کې ډیر کله ودونه کې کنه بيخي کم عمر کې حال د به تعلیم تبن قرباني کی،
چې کله د نکاح عمر ته خزه ورسیږي د دې جوازته چې هغه نکاح وکي. ولی خو غوړوالې په دې کې ده چې له تعلیم سره نکاح وکي دا غوړه ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي من عالت ثلاث بنات فادبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنه، چا چې درې خپل لورانې وروزلې او ته ښه ادب ورکو او بیا یې هغوی واده کړلې او له دوی سره ښه معامله وکړه نو الله تعالی به دوی ته جنت ورکړي.
مهرباني مولوی صاحب را سره اړیکه نیولې وه، اما څو ځلې ویلې چې کریډیټ مې کم ده، تلیفون مې قطع کیږي، بالاخره قطع شو. ورڅخه بخښنه غواړو، بل اوریدونکی منتظر دی، هغې ته ځواب ورکوو. خدای دا اوریدونکي اړیکه هم شلیدلې ده. بلې مهرباني، که زموږ کاکا اوري ستاسو اړیکه موږ اخیستې ده. مهرباني لږ زر خبرې وکړئ چې د خپرونې وخت بیخي کم دی. زموږ دا اوریدونکي قطع شو. په مجموع کې خلای پوزي صاحب په دې برخه کې ستونزې، لکه چې قاری صاحب لومړی قاری صاحب پښتون ورته اشاره وکړه، خرافات او څه څه موضوعات دوی، اما ستونزې هم شته. د ستونزو د رفع کېدو لپاره څه کېدلی شي چې بالاخره هغه مقصد چې تاسو بیان کړو، هغه اهمیت او لزومتوب هغې ته خلک ورسیږي؟
دې کې شک نشته چې د موږ ټولنه که رښتیا خبره وکړو، د افغان ولس په مجموع کې یو مسلمان ولس ته چیرته هم چې دوی ته شرایط برابر شوي دي، هغوی د ښځو د تعلیم پیسه کې کوتاهی نه ده کړې. زما د په سعودي عربستان کې زما د سفارت په دوره کې ما هلته ولیدل چې افغانان چون په یو د امن په فضا کې ژوند کوي، او شرایط ورته برابر دي. د اکثریت افغانانو لوران او خوندې د تعلیمونه کړی دي، خت تعلیمونه کړی دي، او هر افغان چې وسه رسیدلې د خپل فامیل ماشومان کاغه نارینه دي او کنجونی دي هغه تعلیم تستول دي. په افغانستان کې لبد مرغه تر ټولو غټه ستونزه هغه د امنیت ستونزه ده. د کې شک نسته چې نور ستونزې هم شته چې د جغرافیایي موقعیت په لحاظ باندې افغانان ستونزې لري، خلک نشي کولای مکتبونو ته رسیدګي وکړي، اقتصادي ستونزې لري، مثلا داسې خزینه خونکې په غسیمو کې نشته. خو د دې ټولو خبرو تر څنګ هغه لویه ستونزه چې ده هغه د امنیت مسله ده. تر څو په افغانستان کې امنیت رانشي تر هغو پورې د تعلیم زمینه نه مساعدېږي. نو
خوشب یا اردن کې واخلو چې پرونه وخت کم در از محمد لننګرهار نه سره اړیکې نیولې، مهرباني لکثر خبرې وکړي.
نظر می دا ده چې باید خلک په خپل لورګانو باندې په اول سر کې باید دینی علم زده کړي چې څومره ورته ضرورت دی انسان، او بیا ورسره که نور زده کړه ورکړي نو هم ډېره ښه ده. ولې مور تعلیم یافته نه د هغې د بچیو روزنه هم ښه کوي، او که مور د تعلیم د بچیو روزنه هم نشي کوی مشکلات په ټولنه کې زیاتېږي. دغه مې نظر و.
مهرباني، خیر استاذ نظر خو مونږ خپور کو. ډېره زیاته مهرباني. لننګرهار نه مړیکې نیولې وه. دا چې څه ګټې لري په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې خبرې کوو، خو له پوځي صاحب سره پاتې کېږو. مهرباني.
نو د ما په نظر باندې امنیت یوه مهمه مسله ده چې باید په افغانستان کې راشي، او له نیکه مرغه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا او همدارنګه نړیواله ټولنه په دې شپو کې په جدي توګه باندې لګیا دي تر څو صلح افغانستان ته راولي، او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې په دې لار کې افغانان کامیاب کړي. خو زه خپل دوه ډړې وړاندیز لرم، که چیرته یو غو ته پاملرنه وشي نو زه په دې عقیده یم چې تر دې حد پورې به د تعلیم د نجونو د تعلیم په مسله کې پرمختګ ترسره شي. یو مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید د دینی علماو مرسته ترلاسه کړي، له دینی علماو سره په ولایاتو کې تماس ونیسي، او همداشان د حج او اوقاف وزارت او همدارنګ د پوهنې وزارت کولای شي په دې لاره کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي، او د مساجدو له لارې د علماو له لارې د تعلیم په برخه کې له دوی څخه مرسته وغواړي.
ډیره زیاته مهرباني. خیر استاد خبرې خوږې وي. ډیره زیاته مهرباني چې تاسو موږ بلنه او منله زموږ سره سټوډیو کې پاتې شوي. نو د خبرونه وخت پاتې رسیږي. خیر استاد سره حضور
منم.
بل خبرونه امید مرزبان وړاندې کوي تر نیم ساعت خبرې.